د مشال ریډیو ورزن کومینه او سلامونه مې ومنه زه بشیر غوخم تاسو د 12 بجو په خبرونه کې هرکلی وایم لا 12 څخه تر 2 بجې په دې غړي کې د سبیل بیل ریپورتونه وړاندې کوو مدوتی کتنې هم درته لرو او په اخره کې تاسو یو ونی زه خبرونه هم اوریدل شي نو هیله ده چې تر پای پورې را سره پاتې شي او دا ټول غړي را سره واوري لومړی به ګلیا سسته د دیو خبرونه وایي
تبي بشي لمړي دا خبرونو سرټکی په پاکستان کې د اقلیتونو حقوقو لپاره د پارلمان اګړه کمیټه جوړ شوې په خبر پښتونخوا کې د پولیو یا ګوزن دوه نور کیسونه ثبت شوي او امریکای په ټولنیزو شبکو غږ کړی چې د ایران د لوړپوړو چارواکو اکاونټونه بلاک کړي اوس دا خبرونو تفصیل د پاکستان د سنټ مشرانو د سنټ د مشر د اقلیتونو د حقوقو دفاع لپاره یو غړی پارلماني کمیټه جوړه کړې ده د اقلیتونو دفاع لپاره کمیټه په داسې حال کې جوړه شوې چې د بشري حقوقو کمیشن په خپل وروستي راپور کې ویلي وو چې په 2013 کال کې تر زرو زیات هندوان او عیسایان په زور له خپل مذهب اړول شوې دي په دې کمیټه کې د قومي اسمبلی او سنټ دوی غړي شامل دي د نوي جوړ شوې پارلماني کمیټه او د نېشنل پارټي غړي سېنېټر ډاکټر اشوک کومار بیگا مشال وړي ویل چې مذهب بدلولو په اړه راپورونه ناسم دي
د سن زنی داسې راپورونه راځي خو زه دا خواست کول غواړم چې دا داسې ځینې خلک دي چې د مذهب په نوم سیاست کوي او وړې وړې خبرې لوی خایي
خو د مسیحي ټولنې یو مشر فدریک عظیم پور مشال وړي ویل چې کمیټه جوړیږي خو څه نتیجې مخې ته نه راځي دا په داسې حال کې ده چې په سن صوبه کې د هندوانو جنکو په زور د ودولو او مذهب بدلولو پیښې رپورټ شوې دي په پیښور های کورټ کې د بشری حقوقو فعال ادریس خټک د بازیابۍ لپاره پیټیشن جمع شوې ده د درخواست د پیښور های کورټ بار اسوسییشن مشر عبداللطیف اډوکیټ دایر کړی دی د بشری حقوقو فعال ادریس خټک د نومبر په 14 په اسلام آباد پیښور موټر وی په ساده جامو کې کسانو لزان سره وړي او له هغه مودې رئیس درک نه لګي د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د هغه د تختونی تور پر امنیتی ادارو لګولې خو هغه تر اوسه پورې په 14 نه دی ویلي په های کورټ کې په جمع شوې درخواست کې د دفاع وزارت او د فوج جاسوسي اداره فریق جوړ شوې تر دې مخکې خانی د لوا سازمان هم د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی ته پاستول لیک کې ویلول چې د ادریس خټک مندر لپاره کوټلې ګامونه پورته کړی د پاکستان راولپنډي پولیسو وای په ډوګ چودریا کې یو وکلن افغان کډواله ماشوم د جنسي تیری روسو وژل شوې ده د راولپنډي د پولیسو مشر رانه فیصل پرون په ټولنیزو رسنیو په یو ویډیو پیغام کې ویل چې د پیخي پاړې پلټنې پیل کړې دي او زموږ کسانو ته په سخت سزا ورکول شي د دې په خبره پولیسو سمدلاسه کاروای کړې ده او منځمنې ولې د کوم چې دغه ماشوم نږدې خپلوان دي له دې وړاندې د پاکستان د نور برخو په ګډون په خیبر پختونخوا کې هم د ماشومان سره د زور زیاتې او د وژنې پیخي مستر شبیدی په خبر پښتونخوا کې د پولیو یا ګوزړ دوه نور کیسونه ثبت شوي چې وسره په صوبه کې د پولیو د ناروغانو شمیر شپږ شپېتو ته رسیدلې دي د خبر پښتونخوا د پولیو ناروغي مخنیوي ادارې پرون په یو بیان کې ویلي چې په بنو او لکه مروت کې دوه ماشومان د پولیو په رنځ اخته شوي دي د حفاظتي ټیکو او ساسکو ورکولو صوبایي ادارې مشر ډاکټر سلیم خان بیگا مشر لري ویل چې په راتلونکي میاشت کې د پولیو ناروغي ضد کمپاین پیلوي او د د کمپاین په اړه د پروپاګاندا د وجې زیان هم رسیدلې دي د سرکاري شمیرو تر مخه په 2013 کال کې په پاکستان کې د پولیو د ناروغانو شمیر 200 خوصه کال تر اوسه پورې پټول هیواد کې د پولیو اته اتیا کیسونه مخې ته راغلي دي چې د شپږ شپېتو ناروغانو تعلق له خیبر پختونخوا سره دي د پاکستان وفاقي حکومت وایي لژن سره د اقتصادي راهداري یا سی پیک په اړه د امریکا اندېښنې بې ځای دي د خبره د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر بیگا په کراچۍ کې یوې خبرې غونډې ته کړي نو موړي دا سرګندونی روسو له هغې کړي چې د جنوبي ایشیا لپاره د امریکا د بارنو چارو مرستیالي وزیر الیس ویلز په واشنگټن کې یوې غونډې کې اسلام آباد ته خبرداري ورکړې وو چې لچین سره د لوی اقتصادي پروژو په ترسره کېدو سره یې په راتلونکي کې د هیواد اقتصاد له خطر سره مخامخ کېدی شي خو د پاکستان وفاقي وزیر اسد عمر ویل
چین زمونږ یو ډیر نږدې ملګری دی او په هر مشکل وخت کې له پاکستان سره ولاړ دی او ما وړاندې ویلي چې مونږ به سی پیک منصوبه نوره وړاندې بوزو خو دا د چا پر ضد نه دی او د دې مطلب دا نه دی چې مونږ له چین سره زیات کار کوو نو اوس مونږ د امریکا پر ضد یو
بلخوا په اسلام آباد کې د چین سفیر هم د جمعې په ورځ د سی پیک په اړه د امریکا د لوړپوړي چارواکي خبرې ناسمې بللې وې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې سفارتکاران باید له هیواد د باندې د منفي شهرت سبب نشي. پرون له ارګه په خبر شوی بانک کې ویل شوی چې ولسمشر د افغانستان د بارونو چار وزارت له سرپرست او یو شمیر نورو چارواکو سره پر اصلاحاتو خبرې کړې دي. په بانک کې راغلي چې ولسمشر غنی د بارونو چار وزارت چارواکو ته ویلي چې په دې وزارت کې د کار کولو معیار باید مسلکي وړتیا ولري. د افغانستان پر یو شمیر سفارتکارانو تنقیدونه کیږي چې په بهرنیو هیوادونو کې د کاري وړتیا له مخې نه دي ګمارل شوي. تاسو د مشال اړوند خبرونه اورئ. امریکا په ټولنیزو رسنیو فیسبوک، انسټاګرام او ټوئیټر غکړي چې د ایران حکومتي چارواکو اکاونټس تراغي بلاک کړي ترڅو په هیواد کې انټرنیټ بحال کړي نه وي. د ایران لپاره د امریکا ځنګړي استازي براین هوک بلومبرګ سره په مرکه کې چې په ټوئیټر باندې خبر شوی ویلي ایرانی رژیم منافق دی، دوی په ملک کې انټرنیټ بند کړي او حکومتي چارواکي په دوامدار توګه ټولنیزې رسنۍ کاروي. نوموړ ویل باید ټولنیزې رسنۍ د ایران ستر مذهبي مشر، ولسمشر او د بارونو چارو وزیر اکاونټونه تر هغې وتړي ترڅو یې په هیواد کې انټرنیټ بحال کړي نه وي. د ایران حکومت د نومبر په 15 د تیلو او نورو سیزونو په نرخ کې د اضافې پر ضد مظاهرو پر مهال انټرنیټ بند کړی وو. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس پرون د عراق له کوردانو سره د ملاتړ څرګندولو لپاره د هغه هیواد ناڅاپه دوره کړې. مایک پینس د سفر په لومړي پړاو کې د انبار صوبې په عین الاسد فوجي اډې کې میشتو امریکایي ځواکونو سره ولیدل او بیا د کوردانو خودمختاري سیمې اربیل ته ورغې. د خو امریکایي چارواکي وایي مرستیال ولسمشر به بغداد ته د امنیتي اندېښنو له وجې سفر ونه کړي. او اخری خبر د کرکټ نن په استرالیا کې کوربا هیواد په لومړي ټیسټ میچ کې پاکستان ته ماتې ورکړه. استرالیا دا میچ په یو اننګز او 15 رنزونو وګټلو. د پاکستان او استرالیا ترمنځ دویم ټیسټ میچ به د نومبر په 29 وي. دا تر دې مهال د مشال ډیو خبرونه او اوس له احمد الله نه د موسم حال اورو.
د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 24 ساعتو کې به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 9 او زیات نه زیات 22، په بنو کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 3، او په کوټه کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مول ګلایز او د موسم حال مول احمد الله وره. په پینډ کې پر یوې بلې ماشومې جنسي تیری شوې او وژل شوې ده. حکومت د داسې پیښو مخنیوي لپاره څه کوي؟
د مخنیوي لپاره هیڅ هم نه کوي. قوانین شته دي خو په هغې عمل نشته. د هغې نتیجه دا ده چې زموږ د ماشومان چې کوم دی نو هغوی سره جنسي تشدد هم کېږي، هغوی چې کوم دی نو کارونه اوس هم کوي.
د پاکستان او چین پر اقتصادي راهداري پروژې نیوکي او شکونه زیات شوي دي. په دې پروژه کې ډېره ګټه د چا ده؟ خبر پختونخوا کې د پولیو ضد ویکسینو کمپاین باوجود ولې نوې کیسونه مخې ته راغلي؟
بغټی پیمانے باندې خه کمپین لکهونه شو، د ریفیوزل تعداد هم زیات شو، او ظاهر ده اوس هغه شیزونه خلکو د زینون هغه شکوک او شبات وبسل، او هغه باندې ظاهر ده ډیر ټایم لګي.
19 خبرونه جمهوریت غګونه حمله رو را سره اوسه. اوریدونکو اولنی رپورټ ته ورشو. په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو د غړو په زور مسلمانولو او ودولو پرله پسې رپورټونو د راتګ او بشري حقوقو کارکونکو تر نیوکو وروسته د سنټ مشري او کمیټې جوړه کړې ده. دا کمیټې به دغه مسله څاري او کوشش وکړي چې د قانون له لارې په زور د مذهب بدلونې مخه ونیسي. په کمیټه کې د ځینو وزیرانو تر څنګ د پارلمان ځینې غړي شامل دي. د پاکستان بشری حقوقو کمیشن په انا په دې ملکی په 2013 کال کې خوښه زر هندوان او عیسایان په زور له خپل مذهب اړول شوی وو. نور معلومات د شاهین بنیری په رپورت کې.
د سینټ چیرمن صادق سنجرانی د اقلیتونو د حقونو لپاره یو پارلماني کمیټه جوړه کړې ده چې په زور خلک له خپل مذهب د اړولو د پیښو پر ضد به قانون سازي کوي. د نومبر په 28 په دغه اړه په یو سرکاري اعلامیه کې ویل شوی چې په دې کمیټه کې د مذهبي چارو، پارلماني چارو او بشري حقوقو د وفاقي وزیرانو په ګډون د پارلمان د دواړو خونو 22 غړي شامل دي. پاکستان کې د اقلیتونو د حقوقو په اړه بیگا مشال ریډو سره په خبرو کې د مسیحي ټولنې یو مشر فدریک عظیم ویل کمیټه جوړیږي خو نتیجې مخې ته نه راځي. نوموړي زیاته کړه
ہم دیکھے آواز تو اٹھاتے ہیں ایکسپوز بھی کرتے ہیں لیکن ہماری
گورا مونگ د خپل حقونو لپاره آواز خو چتو خو زمونږ آواز نه اوریدل کیږي تاسو ته د پیښور د ایڈورډز کالج د معاملې پته ده چې د صوبې گورنر شاه فرمانې د قبضه کولو په چکر کې دی دا خو کېدی نشي ځکه چې دا مونږ ته د پلرونو او نیکونو نه پاتې شوی دی تاسو پوهیږئ چې د بوټو په دور کې ادارې قامی ګرځول شوی وي نو دوی اوس زمونږ نه د کالج ترړلو لپاره هغه زوړ کیسټ چلی بلخوا حکومت ادا کوي چې د اقلیتونو د خیر خیګړې لپاره کار کوي او اوس هوسه د هند سیکانو لپاره د کرتارپور رهداري هم پرانسته ده د نوې جوړې شوې پارلماني کمیټې یو غړي سېنېټر ډاکټر اشوک کمار بیگا مشال ریډو سره په خبرو کې وویل چې د هندوانو او عیسایانو په زوره له خپل مذهبه د اړولو په اړه راپورونه د مبالغې نه ډک دي نو موړي زیاته کړه د سننا زنی دا سرا پورن رازی خوزه دا خواست کول غوالم چه دا دا سی زنی خلق تی چه دا مذهب پا نوم سیاست کی او وڑی وڑی خبری لوی خایی پا دی که دومره ریختیا نیشتا سنگ چه خودل کی گی کمیٹه چه جوڑی گی او چرت دا سی کم معامله وی نو با قیده قانون تا بیا کتنه هم کی قانون سازی هم کی او عملی کوی هم
بناتا بھی ہے لا بھی بناتا ہے اس کے امپلیمنٹیشن بھی کراتا ہے
دا پدا سے حال کی دا چې په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو سره د زور زیاتی پیښې ډېرې شوې دي د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن روان کال خپور شوی په خپل کالنی راپور کې ویلي چې په 2013 کال کې خواوشا زر عیسایان او هندوان په زور خپل مذهب پر خودو ته اړ کړل شوې دي
د مشال ریډیو د اتوار یا د یکشنبه د ورځې 19 پروګرامونه
سباون
په لسنی مو بجو
د سولې پر لور
په پاو کم یو لسو بجو
جمهوری غګونه
په پاو کم یو بجا
د مسافرو غړې
په یو بجا
هارون باچا هنري غړې
په دونی مو بجو
د مشال مرکه
په درېنی مو بجو
ستونزې او سرکار
په سلورنی مو بجو
د باختر ستوري
په پاو کم پنځو بجو
اوریدونکو د خبرونې تاسو نن له مشال ریډیو څخه اوریدل شئ او که چرته مشال ریډیو په انټرنیټ اوریدل غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام زموږ پته ده یو بل رپورټ ته ورځو په خبر پښتونخوا کې چارواکو ویلي چې په بنو او لکی مروت کې په دوو نورو ماشومانو کې د پولیو وایرس مخطر راغلی دی چارواکي د دې مزورون کې وایرس د خوریدو وجه په خلکو کې د اما پوهاوی نه موجودیت ښیي په ځینو ځایونو کې خلکو د ګوزن ناروغۍ واکسینو کمپاینونه نه و پریښي او ویلي وو چې لومړی دې ورته حکومت ځینې بنیادي کارونه لکه د بجلی برابرول او سړکونه جوړ کړي چارواکي وایي چې دا دواړه کارونه د یو بل سره هیڅ تړاو نه لري او تړلې سره غلطه خبره ځکه ده چې خلک په دې توګه خلک خپل ماشومان له دې مزورون کې وایرس څخه د پولیو د کمپاین د مخنیوي په کولو سره له دې واکسینو خپل ماشومان ساتي چې هغوی کیدلی شي د ټولو عمر لپاره مزوره پاتې شي غلام غوث یې په اړه رپورټ لري
د پولیو د دې نوې کیسونو سره پروان زیږیز کال کې په خیبر پښتونخوا کې د پولیو نه د ناروغ ماشومانو شمیره شپږ شپېته ته لوړه شوې ده او په ټول هیواد کې د شمیره اته اتیا ته رسیدلې ده تیر کال په پاکستان کې د پولیو 12 کیسونه مخې ته راغلي وو په خیبر پښتونخوا کې د حفاظتي ټیکو او ویکسینو د څنګ د مشر ډاکټر سلیم خان نمی پښتنه وکړه چې ولی روان کال د پولیو د ناروغانو د شمیره مخ په زیاتېدو ده نو په ځواب کې هغه وویل چې روان کال د اپریل په میاشت کې د پیښور په ماشوخیلو کې د پولیو ویکسینو په ضد د منفي پراپیګنډې وروستو تر دې دمه د پولیو په ضد په لویه کچه د ساسکو ورکولو کمپینونه نه دي ترسره شوي ډاکټر سلیم خان وایي د دسمبر میاشت کې به په ټول هیواد کې د پولیو په ضد په لویه کچه بیا کمپینونه پیل شي
په غټې پیمانې باندې خ کمپین لکه اون شو د ریفیوزل تعداد هم زیات شو او ظاهر ده اوس هغه شیزونه بیا په دوباره باندې راټیک کول د خلکو د ذهنونو هغه شکوکو شبهاتو بسل او هغه باندې ظاهر ده ډېر ټایم لګي. نو بهرحال کافی حده پورې هغه شیزونه موږ اراده کړي دي او انشاءالله په بله میاشت کې لکه په پوره ملک کې به نیشنل ایمونایزیشن ډیز به په دسمبر په میاشت کې نو انشاءالله دا توقع لرو چې انشاءالله چې یو ښه کوالټي کمپین چې یو سو کوالټي کمپین وشي نو هغې نه موږ د دې مخنیوی به.
ډاکټر سلیم خان زیاته کړه چې په کار نه ده خلک د شک په بنیاد یا د نورو محرکاتو په بنیاد خپلو ماشومانو ته د پولیو د ساسکو ورکولونه انکار وکړي او خپل ماشومان د معذوره کېدلو د خطر سره مخ کړي.
بارګینینګ چپ په تور باندې روټ ټیک نه شو نو ترای پورې موږ خپل ماشومان له کترې نه ورکو یا که دلته د کلي ته بجلی را نغله نو ترای پورې موږ خپل ماشومان له کترې نه ورکو. د دې سره د خلکو ته په خپل باندې احساس لږ پیدا دی چې د دې سره خو د دې کترو ورکولو سره زما د ماشوم ژوند یا زما د ماشوم صحت وابسته دی. نو کم از کم دا شیزونه باندې لکه بلیک میلینګ یا بارګینینګ په دې شیزونو باندې نه پکار. زموږ ماشومان دي چې پردي ماشومان خو نه دي.
په خیبر پختونخوا کې روان کال له پولیو په وجه د مازوره شوی شپږ شپېته ماشومانو په لړ کې چارواکي وایي چې اغیزمن شوی دغه ټول ماشومان په سناسه وجه د پولیو د ویکسینو ورکولو نه بې برخې پاتې شوي دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی هم دغه ایپ تاسو هم دا اوس ډاونلوډولی شئ که نه موی چېرته ډاونلوډ کړئ او زموږ ټولې خپرونې پې اوریدلی شئ. که چا ډاونلوډ کړی او بیا هم په اوریدو کې د خپرونو په اوریدو کې کوم مشکل لري یا هلته چې ویډیوګانې دي د هغې په کتو کې څه ستونزه لري نو موږ سره خامخا شریکه کړئ. پولیس وایي په پینډۍ کې پر یوې اوه کلنې ماشومې خپل یو نږدې خپلوان جنسي تیری کړی دی او بیا یې وژلې ده. پولیس زیاتوي چې ملزمې نیولې او پلټنې یې پیل کړې دي. د بشر حقونو د ادارو په وینا په پاکستان کې پر ماشومانو د زور زیاتی پیښې ډېرې شوې دي. دلته د ماشومانو د حقونو خوندي ساتلو او پر هغوی د زور زیاتی مخنیوي لپاره قوانین هم شته نو بیا ولې د پینډۍ د پیښې په شان جرمونو مخه نه نیول کیږي؟ په دې اړه د شاهین بنیری راپور اورو.
د راولپنډۍ پولیس وایي د نومبر په 22مه په ډوک چودریا سیمه کې د یو افغان کډوال د اوه کلنې لور سره جنسي تیری شوی او بیا وژل شوی ده. د وژل شوی ماشومې مړې د هغې د کور له دالانه موندل شوی او پولیسو یې د جنسي تشدد او وژنې په تور کې 13 کلن تره نیولې دی. چارواکي وایي ملزم خپل جرم منلی دی. په دې اړه پرون د راولپنډۍ د پولیسو مشر رانا فیصل په سوشل میډیا په یو ویډیو پیغام کې وویل چې د پیښې په اړه یې پلټنې پیل کړې دي او ذمهوارو ته به سخته سزا ورکولی شي. دا زمونږ د ایرپورټ تانه په حدونو کې ګلریز کالونی ده چرته چې یوه ماشومه سدرا د دې دردناکې پیښې ښکار شوې ده. په هغې جنسي تیری شوې دی او بیا وژل شوې ده. پولیس سمدلاسه کاروایی کړې ده او منظمې نیولې دي کوم چې د دغه ماشومې نږدې خپلوان دي. اوس د دې شواهدو پلټنې کوو او مجرم ته به سخته سزا ورکوو. له دې وړاندې د پاکستان د نورو برخو په ګډون په خیبر پښتونخوا کې هم د ماشومانو سره د زور زیاتی او د هغوی د وژنې پیښې رامنځته شوې دي. د ساحل په نوم د ماشومانو د حقونو یوې غیر سرکاري ادارې په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په دغه هیواد کې په 2013 کال کې د ماشومانو سره د زور زیاتی په پیښو کې 11% ډیروالی راغلی دی. په ماشومانو د تشدد د مخ په زیاتیدونکو پیښو تر شا څه دي؟ په دې اړه په اسلام آباد کې د ماشومانو د حقونو یو دفاع کوونکی ارشد محمود وایي چې دا یو لوی سماجي او اخلاقي ستونزه ده، خو د هواري لپاره سم کار نه کیږي. نوموړي بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړه.
یو خدا دې مخ کې هم خدوم را ریپورت کړي نه دا خبر دا ده چې د مخنیوي لپاره هیڅ هم نه کیږي. قوانین شته دي د ډیر شکالو کې چې پاکستان نه ماشومانو د حقوقو دا بین الاقوامي معاهده توثیق کړي دي، نو دې چې قوانین ډېر راغلل خو په هغې عمل نشته. د هغې نتیجه دا ده چې زمونږ ماشومان چې کوم دي نو هغوی سره جنسي تشدد هم کېږي، هغوی چې کوم دي نو کارونه اوس هم کوي. یو غټه وجه دا هم نه چې ریتور په لوکیشن نشته.
د یادونې وړ ده چې روان کال د اپریل په دویمه د غیر سرکاري ادارې ساحل لخوا په خپور شوي راپور کې راغلي چې په پاکستان کې په 2013 کال کې 3823 ماشومان د زور زیاتی ښکار شوي دي چې 55% پکې ماشومان جنکې دي. د ادارې په وینا د یوازې هغه پیښې دي چې په اخبارونو کې راپورونه خواره شوي دي، او د ماشومانو سره د زور زیاتی د پیښو اصل شمیره لدې نور هم ډیره کیدی شي.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
بالکل اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې په فیسبوک او ټویټر باندې د مشال ریډیو خبرونه پیدا کړئ، او له هغه څخه هم زموږ مختلفو خبرونو ته لاسرسی پیدا کړئ. د کرکټ په اړه درته چې نن د پاکستان او د آسترالیا ترمنځ لومړی کرکټ ټیسټ میچ په برسبین کې وشو. د آسترالیا یو ښار دی او دلته د په 21 نومبر باندې دا میچ شروع شوی و، او نن آسترالیا دا میچ وګټ. اول اننگز اولنۍ پاڼۍ کې پاکستان 240 رنز کړی وو، او آسٹریلیا په جواب کې 530 رنزونه وکړل. بیا پاکستان 315 رنزونه وکړل. په دې توګه په یوه پاڼۍ یعنی یو اننگز او 50 رنزونو باندې آسٹریلیا دا میچ وګټه. مارنوس لبشګنی د دې لوبې غوره لوبغاړی شو، ځکه چې هغه 115 رنزونه کړل. بیرته رپورټونو ته راګرځو. پاکستانی چارواکو د چین سره پر اقتصادي راهداري پروژې نیوکې رد کړې دي. د امریکا بهرنیو چارو مرستیالي وزیر ایلس ولس څورځې مخکې د چین پر پانګونې د خبرو په مهال خبرداری ورکړی و چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري ډېره ګټه چینایانو ته رسي، او اسلام آباد به د قرضونو تر بوج لاندې کیږي. د اقتصادي چارو څېړونکي هم ورته نظر لري او د چین د اقتصادي ماډل تر مخه چینایان چې د دنیا په هر برخه کې سرمایه کوي هلته خپلو وګړو کمپنیانو ته کار برابروي. سره ظهیری په اړه نور حال درته وایي.
د خالی پورس په کراچۍ کې خبری غونډې ته وینا کې د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر وویل د امریکا د نائب خارجه وزیر ایلس ویلز د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبې لړکې ته زیا نه سمادا، او د چین او پاکستان تعلقات او سی پیک منصوبه د امریکا په ګډون د هیڅ یو ملک پر ضد نه ده، او پاکستان لمخه پډاګه کړي چې سی پیک منصوبه امداد نه بلکې سرمایه کاری ده، او که امریکایي کمپنۍ هم غواړي چې پاکستان کې سرمایه کاری وکړي نو دوی به ورته هرکلی وایي. دیوی چین زمونږ یو ډیر نږدې ملګری دی، او په هر مشکل وخت کې له پاکستان سره ولاړ دی. او ما وړاندې ویلی چې مونږ به سی پیک منصوبه نوره وړاندې بوزو، او د دواړو هیوادونو تعلقات به نور مضبوطوو. خو دا د چا پر ضد نه دي، او د دې مطلب دا نه دی چې مونږ له چین سره زیات کار کوو نو اوس مونږ د امریکا پر ضد یو یا د بل چا پر ضد یو. مونږ غواړو چې په نړۍ کې څومره هم ملکونه دي د ټولو سره مونږ ښه تعلقات وساتو، او زه ایلس ویلس ته باور ورکوم که امریکایي کمپنۍ په پاکستان کې سرمایه کاری کول غواړي نو مونږ ورته هرکلی وایو. او موږ خو غواړو چې د امریکې نه سرمایه کاری راشي، د یورپ نه راشي، مشرق وسطی نه راشي، او ټولې نړۍ نه راشي.
تمام دنیا سے ہے.
امریکہ پاکستان تک خبرداری ورکڑے چیل چین سر لو اقتصادی منصوبوں تر سر قول لوجی یہ راتون کی دہیواد اقتصاد لخطر سر مخامخ کے دیشی ہمدارز ایلس ویلز ویلی دا چین پاکستان دے اقتصادی راہداری دش پیتو ارب ڈالر دا منصوبہ بیاواز دا بیجنگ پا گٹ تمامی گی. مشال ریڈیو چپ اسلام آباد کی پسی پیک منصوبہ تحقیق کون کی فضل سعید نہ پدی اڑو پختل ناگا اوی دار اختیار خبر دا چی ددی منصوبے ٹول گٹ ب چین تا ترلا سکے گی.
چین یو گٹ اقتصادی ملک دے ظاہر خبر رچا گتا دے نیز دے روک ملاوی گی زیادہ پروجیکٹ اگر پاکستان پا خرچا یو قسم کئی نو سسو چکنا برز مہاتیر محمد یو ریر اتانا ونی انٹریو ورکا ہے وکر نیشنل میڈیا تا اگر اوی جماعت چائنہ پروجیکٹ دے زکت انسل پلی چھے دا پروجیکٹ با دا چائنہ دا کمپنی کرنے دا بیا با دا چائنہ دا کمپنی نا سرویسز دا گوڈ دوارا غستل کی دا اور بیا با حل تا با چائنہ کی غیتا پیمنٹ کی دا لکا ملائشیا تا با دا سر پیسی رات لینا نو دا پاکستان نمزا ما خیلی صورت حال پا دوسی رہے چھے پاکستان با خزانہ کی دا دیجا تا ٹرانزیکشن نکی گی دا سر
بل پلو پہ اسلام آباد کے دن نومبر پر دویشتم دے سی پیک میڈیا پنزم گنڈے تپ وینا کی پا پاکستان کے دا چین سفیر ویلی دا پاکستان او چین ترمینز دا اقتصادی راہداری منصوبہ کی دا درغلی او خبرونا ناسم دی او ایلس ویلز دا ناسم معلومات پا بنیاد دا خبری کڑی دی او امریکہ دے لے اختیار کار واخلی. سراج زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
دا مشال ترنا لاندے
دا داویداری غلط اگر چکین دشت گردی مکمل ختم
افغانان چھو گردی بے شک چھو گردی
دیر سخت راگانی تیرا یہ ہر چکی
یہ سخت مکالنا مسلسل تعلیمی ادارے بندی
دا مشال تر رانا لاندی بحث دا سیمی او نڑی حالات نور ہم سپڑی او دا تصویر دا نور روشان کولو یا وحد سکوی
دا دی کسی چابای دا پاکستان نا دا زمان صدر
یو فیرس دے دا خواہشاتو اگا پاکستان پلاس کنی ولی دا اگا امریکیم پلاس دے
دا بحث تاسو دا هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو د اوریدلای شئ. نن سبا په پاکستان کې د هغې مقدمه ډیر ذکر کیږي چې حکمران ګوند تحریک انصاف ته له بهره ورغلو پیسو په اړه ده. اپوزیشن تور پورې کوي چې دا پیسې په غیر قانوني شکل د تحریک انصاف جیب ته ورغلي دي. حکومت دا نه مني. ډانو رسپانې په دې اړه لیکنه کړې ده. وایي که د دې کیس په اورېدنه کې او یا هم د ټاکنو کمیشن د سیاسي ګوندونو د مالي سرچینو د معلومولو په لړ کې په دې اړه څه ستوغې فیصلې واوري نو د تحریک انصاف حکومت ته ښې پایلې نه لري. ملیحا میرزاده په دې اړه نور تفصیل درته وایي.
ڈان رسپانه لیکي وزیر اعظم عمران خان خپل تحریک انصاف ګوند په قومي دایره کې راوستو لډېرو مسلو سره مخامخ کړي خو له هغو ستونزو تر ټولو لوی هغه د بهرنیو هیوادونو د فنډونو معاملې کې دي. شي رسپانه لیکي وزیر اعظم عمران خان له انتخاباتي کمیشن نه غوښتنه کوي چې د دوی د ګوند پر ضد له بهرنیو هیوادونو څخه د فنډونو مقدمه اوریدنې هم هغه شان وکړي چې څنګه د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند د مشرانو او سیاستوالانو پر ضد یې د مقدمو په لړ کې کوي. د رسپانه په خبره په دې خبرې سره نوموړي اوس بل ګوند هم د هغو سیاسي پارټیانو سره پرتله کوي چې یو وخت یې ډېرې درغلې بللې وي او ویل یې چې د پی ټی آی په شان نه دي. په مقاله کې راغلي چې د پاکستان الیکشن کمیشن به د نومبر له شپږویشتمې د تحریک انصاف پر ضد د بارنو هیوادونو د چندو مقدمې اورېدنه د روزانه په بنیاد کوي. د دې غوښتنه اپوزیشن ګوندونو کړې وه. ویل یې چې د کیس فیصله دې د موجوده انتخاباتي کمیشن مشر د کارمودې ختمېدو مخکې وشي. د چیف الیکشن کمیشنر د کارموده د دسمبر په میاشت کې پای ته رسیږي. ډان رسپانه لیکي اپوزیشن ګوندونه باور لري چې دا مقدمه تحریک انصاف ګوند ته سخته ضربه رسولی شي. خو د دې مقدمه د فیصلې په اړه اټکل نشي کېدی ځکه چې په اسلام آباد های کورټ کې تحریک انصاف د کیس خلاف درخواست جمع کړې چې لا پرې فیصله نه ده شوې. خو بیا د انتخاباتي کمیشن یو پخوانی او ځینې نور چارواکي دا کوي چې د دې فیصلې اثرات په تحریک انصاف لپاره جدي وي. کچرې د دې فیصله د واکمن ګوند پر ضد راغله نو د دوی ټول منتخب استازي به نا اهله وګرځي. رسپانه لیکي دې قضیه ډېر وخت واخستو. د تحریک انصاف ګوند نه جلا شوي یو غړي اکبر ایس بابر په 2014 کال کې د خپل پارټۍ خلاف مقدمه درخواست کې تور لګولیو چې له بهرو هیوادونو نه په غیر قانوني طریقه د دغه ګوند کارکونکو اکاونټونو ته پیسې راغلي وي. ډان رسپانه لیکي چې واکمن ګوند او وزیر اعظم عمران خان د دې مسلې په اړه په ولسی هوندو کې د خلکو اعتماد ترلاسه کولو هڅه کولی شي. خو لومړی دې دا ګوند د سپیناوي وکړي چې هیڅ خبره پټه نه ده ساتلې.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د خبرونو د لنډیز وخت دی ځکه چې دولسنی بجې شوې. ګلای اعظم را سره دلته په سټوډیو کې دی نو راځي چې له هغه د خبرونو لنډیز وورو.
د پاکستان د سینټ مشر د اقلیتونو د حقونو د دفاع لپاره یوه ګډه پارلماني کمیټه جوړه کړې ده. په دې کمیټه کې د خامې اسمبلۍ او سینټ دوه غړي شامل دي. د نپی جوړ شوې پارلماني کمیټه او د نېشنل پارټي غړي سینټر ډاکټر اشوک کمار بیگا مشال لري ویل چې مذهب بدلولو په اړه راپورونه ناسم دي. خو د مسیح ټولنې یو مشر بیگا مشال لري ویل چې کمیټه جوړیږي خو سې نتیجې مخې ته ناراضي. په پېښور هایکورټ کې د بشري حقوقو فعال ادریس خټک د بازیابۍ لپاره پیټیشن جمع شوې ده. دا درخواست د پېښور هایکورټ بار اسوسیشن مشر عبداللطیف ایڈوکیټ دایر کړی دی. د بشري حقوقو فعال ادریس خټک د نومبر په 14 له اسلام آباد د اسلام آباد پېښور موټر به نه به درک شوې ده. د پاکستان راولپنډي پولیس وایي په ډوک چودریا کې یو وکلنه افغان کډواله ماشومه د جنسي تیري وروستو وژل شوې ده. د راولپنډي د پولیسو مشر رانا فیصل پرون په ټولنیزو رسنیو ویل چې ملزم یې نیولی دی کوم چې د دغې ماشومې نږدې خپلوان دی او نورو ته به سخته سزا ورکوي. په خیبر پښتونخوا کې د پولیو یا ګوزان دوه نور کیسونه ثبت شوي چې ورسره په صوبه کې د پولیو د ناروغانو شمیر شپږ شپېتو ته رسېدلی دی. دا خبره د خیبر پښتونخوا د پولیو ناروغۍ مخنیوي ادارې پرون په یو بیان کې کړې ده. د پاکستان وفاقي حکومت وایي له چین سره د اقتصادي راهداري یا سی پیک وړاندې د امریکا اندېښنې بې ځای دي. دا خبره د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر بیگا په کراچۍ کې یوې خبري غونډې ته کړې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې سفارتکاران باید له هیواد د باندې د منفي شهرت سبب نشي. پرون له ارګه په خبرو شوي بیان کې ویل شوي چې ولسمشر د افغانستان د بارونو چارو له سرپرست او یو شمېر نورو چارواکو سره پر اصلاحاتو خبرې وکړي. امریکای په ټولنیزو رسنیو فیسبوک، انستګرام او ټوټر غ کړي چې د ایران د حکومتي چارواکو اکاونټ تر هغه بلاک کړي تر څو یې په هیواد کې انټرنیټ بحال کړي نیوي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک بلومبرګ سره په مرکه کې ویلي چې ایرانی رژیم منافق د دوی په ملک انټرنیټ بند کړي خو حکومتي چارواکي په دوامدار توګه ټولنیزې رسنۍ کاروي. او د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس پرون د عراق له کوردانو سره د ملاتړ څرګندولو لپاره د هغه هیواد ناسا په دوره کړي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او ګلای سسد خبرونو لنډیز وایو. وسم د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د اداري غټی کې تاسو احمد الله وایي.
مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي وفاقي او صوبایي حکومتونه د داوو او وادو باوجود په ګرانۍ قابو موندو کې ناکامه پاتې دي او رس پورس د ضرورت د استعمال شیانو په نرخونو کې اضافه لوجي اولس د سختو مشکلاتو سره مخ دي. ورسپانه لیکي یو خوا حکومت ګرانۍ کنټرول کولو کې ناکامۍ سره مخ دي نو بل خوا یې ځنی وزیران داسې بیانونه ورکوي چې لوجي ترې د اولس غوسه نور هم زیاتېږي. نو وزیر اعظم لپکار دي چې خپل وزیران دې دا قسمه بیانونه ورکول نه منې کړي. ورسپانه لیکي حکمران ګوند چې د انتخابات تو نوړاندې اولس سره کمی وعده کړی وي نو هغه پوره کولو کې ولې د ناکامۍ سره مخ دی. که حکومت د ضرورت د استعمال شیانو نرخونه راکمولې نشي نو زیاتې دوته دې هم نه پرېګدي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي د بخنې نړیوال سازمان امینستي انټرنیشنل خبرداري ورکړې ده چې سموک د لاهور خار هر وګړي روغتیا ته خطر پېښوي. ورسپانه لیکي د تیرو قریبا وو کلونو راهسه لاهور په ګډون د پنجاب صوبې زیاتره خارونو اوسیدونکو د سموک لوجې مشکلاتو سره مخ دي او وخت یې دو سره دا مسله نور هم زیاتیږي. روان کالی اندازه لدی لګیدلې شي چې نه صرف د صوبې په مختلفو ضلعو کې څو ځله ټولې تعلیمي ادارې بندې کړې شوې بلکې هر دریم تن د سترګو سوزش، ټوخي، زکام او ځینو نورو ناروغو کې اخته دی. ورسپانه لیکي د سموک فوري حل خو باران دی خو مستقل حل یې الودګي کمول دي. نو حکومت له پکار دي چې موجوده حالاتو کې د مصنوعي باران اهتمام وکړي. نوای وخت ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي لاهور د پاکستان دویم لوی ښار دی او آبادی د یو کروڑ نه زیاته ده. دا خراب هوا په یاد خار کې د هر تن صحت لپاره لوی خطر ده. د لاهور خار انتظامیه لخوا د سموګ مخنیوي لپاره د ناکافي اقداماتو لوجې په خار کې د بشري حقوقو صورتحال په حق له اندېښنې پیدا شوې دي. ورسپانه لیکي د بخنې نړیوال سازمان امینستي انټرنیشنل د فضائي الودګۍ د کمی خطرې طرف ته چې د خلکو توجه اړولو کوشش کړي دي نو حکومت له په سنجیدګۍ سره په دې غور کول پکار دي ځکه چې دا صرف د لاهور یا پاکستان نه بلکې دا نړیواله مسله جوړه شوې ده. ورسپانه لیکي که پاکستان حکومت غواړي چې سموک کنټرول کړي نو ورته به نه صرف د ګاډو او کارخانو څخه خارجېدونکي لوګي کنټرول کول وي بلکې فصلونو سوځولو مخنیوي سره سره ورته زیاتې ونې کرل پکار دي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. اقتصاد پوهان د پاکستان او چین پر اقتصادي راهداري پروژې ځینې پوښتنې راپورته کوي. مثلا د چین پر قرضو روانې د پروژې کې پاکستان ته ګټه او که نقصان ډیر دی. ځینې د چین د قسمه پروژې په قرضونو کې د وړو ملکونو ښکېلول بولي. ڈپلومیٹ مجلې په اړه لیکنه کړې. په خو د پاکستان په ګوندی هیواد ایران کې د تیلو او نورو شانو د نرخونو زیاتېدو پر ضد خلکو مظاهره کړې دي او حکومت انټرنیټ بند کړی دی. واشنگټن پوسټ په دې لیکنه کړې. د دوړو لیکنو مهم ټکي درته نساء اجمل وایي.
ڈپلومیٹ مجللی کی تروسہ د چین لخوا گوادر د سمندری اڈی پتوگا د کارولو د پلان په اړه کوم ثبوتونه مخته نه دی راغلی. خدا خبره د پام وردا چې چین په گوادر او دغه په شاوخوا کې د غنو پروژو لپاره قرضې ورکړي دي. د مجلې په خبره بیجینګ په 2015 کال کې د قرضې په دوه شرایطو لسودا پاکي وګرځولې. د دوه شرطونه د گوادر هوایي ډګر جوړولو او د ایست بے ایکسپریس وی پروژې سرته رسولو په اړه وی. د ایکسپریس وی له جوړېدو سره به دا ښار له هوایي ډګر او نورو سیمه ییزو لارو سره اتړل شي. مجللې کې په داسې حال کې چې پاکستان د گوادر لپاره له چین زیاتې قرضې اخیستې دي، نو له دې شرطونو په نرمه توګه وضاحت دا دی چې دا به د پاکستان لپاره بې له سوده وي. مجله د یادو شرطونو په اړه د سخت وضاحت په حق لیکي چې د گوادر انتظامی ډانچه د چین لپاره ډېره مهمه ده او چین غواړي چې دې ته په جزوي توګه مالي مرستې ورکړي. د مجلې په وینا د دې دوو قرضو ارزښت 300 ملیون ډالر دی او ایست بے ایکسپریس وی با یوازې 19 کیلومتره اوږد وی. ڈپلومیٹ مجللی کی دا پروشی او د دې مالی حالات په سټریټیژیکی توګه د چین او پاکستان له اړخه د حالاتو بدلیدو په اړه ګڼل کیږي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي په 2009 کال کې چیرانیان په هغه وخت کې د منتخب شوی ولسمشر محمود احمدی نژاد د یو وار بیا منتخب کېدو خلاف لارو کوڅو ته راوتی وو، نو د انټرنیټ له بندېدو سره سره په میلیونونو ټلیفوني لاینونه هم بند شوي وو. هغه مهال چارواکو لږه رسایي ورکړې وه، خو د اوس مهال په سیرې د ایران له نورې نړۍ سره په انټرنیټ رابطه نه وه پرې کړې. په ایران کې د تیلو نرخونو زیاتېدو خلاف احتجاجونه دوام لري. حکومت د هېواد په ډېرو ځایونو کې انټرنیټ بند کړی دی چې له وجې ایرانیان له نورو سره رابطه نشي کولی. د ایران د بشري حقوقو په اداره کې د انټرنیټ د امنیت او حقوقو په څنګه کې سړنکار امیر راشدی ویلي، انټرنیټ ته د لاسرسي لپاره د ایران په حکومت د سیاسي فشار اچولو پرته بل لار نه لري. نوموړي زیاته کړه، باید ایرانیان له تیروتنو زده کړه وکړي او د حالاتو سمولو اوږدمهاله حل راوباسي. ورځپاڼه لیکي په تیرو کلونو کې د امریکا حکومت د ایران لپاره د انټرنیټي ازادۍ په برخه کې په میلیونونو ډالر لګولې دي. د ایران لپاره د امریکا سستاسی براین هوک داونه ویلی وو دا غ ډله پر دې کار کوي چې په ایران کې خلک انټرنیټ ته څنګه لاسرسي ولري. نوموړي په دې اړه جزئیات ورنکړل، خو در وسپانی په خبره سنې داسې طریقې شته چې په مرسته ایرانیان انټرنیټ کارول شي.
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه 625 کلو هرتز، لنډې صفې 2110، 15,015، 13,580 او 18,380 کلو هرتز.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو رې په دغه څپو باندې موږ امداوس اوریدلی شي، او که انټرنیټ لرئ نو مشال ریډیو .com زموږ پته ده. او سم یو بل رپورټ ورزو، د افغانستان ننګرهار ولایت والی شاه محمود میخیل وخت په وخت نه یوازې خبري غونډه کوي، بلکې پر فیسبوک او ټویټر هم ډیر زیات فعال دی. ځینې خبرلان وایي د ننګرهار نور چارواکي هم باید همدغسې وکړي، ځکه چې په اوس وخت کې ځینې چارواکي معلومات په اسانه نه ورکوي. دوی حکومت ته وریادوي چې د قانون تر مخې مطبوعاتو ته باید په وخت کره معلومات ورکړل شي، او که کوم چارواکي داسې ونه کړي نو په هغې باندې کیس کېدلی شي. بس محمد عابد پی نور حال درته وایي.
د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي په قانون کې راغلي چې معلوماتو ته لاسرسی د هر افغان حق دی، خو د ننګرهار خبریالان وایي کله چې دوی د سیړنیزو رپورټونو په چمتووالي کار کوي نو په ننګرهار کې ورته د یو شمیر ادارو مسؤلین معلومات نه ورکوي. په ختیځ کې د یو ځایي ټلویزیون خبریال او د لیکوالو او ژورنالیستانو خپلواکې ټولنې منشي رحمت الله زیرمل وایي
ځنی رئیسان خه معلومات ورکوي مگر ډیر رئیسان نه مرکه تاجریږي نه د خپل کړنو پاړه رسنوي ته معلومات ورکوي. موږ له حکومت غوښتنه دا ده چې هغه معلومات چې محرم نه دي او ولست په خیر دي موږ ته باید په وخت باندې معلومات راکړي ترڅو د ولس او د حکومت ترمنځ د غوسنۍ کومې فاصله چي د خبريالان یا مطبوعات لمنځه یوسي.
ایوب پرهر چې د یو رسنیز پروډکشن سره د سیړنیزو رپورټونو په برخه کې کار کوي د ولایتي ادارې له چارواکو غوښتنه کوي چې پلو اړوندو ادارو ته ہدایت وکړي چې غیر محرم معلومات له رسنیو سره شریک کړي.
اطلاعات ته لاسرسی له پخوا ښه شوی خو ولی بیا هم ډېرې ستونزې شته دی په ډېرو برخو کې شته دی چې حکومت یا ولایتي اداره باید دغه ټکي ته پاملرنه وکړي. ټولو ادارو ته چې هغه د ننګرهار ولایت اړوند دي هغوی ته باید ووایي چې هغه معلومات چې هغه عام دي هغه د ملي منافعو په ضد نه دي هغه باید رسنیو سره شریک شي.
د ننګرهار والی شاه محمود مخیل هم مني چې د یو شمیر ادارو مسؤلین خبریالانو ته معلومات نه ورکوي خو ژمنه کوي چې دې ستونزې ته د پای ټکی کېږدي.
دا مشکل موږ سم لرو او کوشش وکړو چې رئیسان هم میش کې او ځلې باید مطبوعات هر اداره راوړي خپل معلومات وسره شریک.
د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي په قانون کې راغلي چې هر دولتی او نا دولتی اداره او اتا د ولسوالیو په کچه شوراګانی چې په ولسی کچه ټولګټي پروژې پلي کوي او ولسته د معلوماتو ورکولو نه ډډه کوي که پر وړاندې اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون ته په لیکلي بڼه شکایت وکړي کمیسون به یې مسؤلین د څېړنو په نتیجه کې سرنوالۍ ته ور وپیژني. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمي
چې دور بل د پیچو حمد سرنا پری وتما د زندګي د زیرو بم د سرنا پری وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټ سوات ما په ځین کې دارا په دې فلم جوړو.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یوه نیمه بجه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم موږ هم دا اوس اوریدل شئ. د مشال ریډیو مجله تاسو د سه شنبه یا نه او د چهار شنبه پر ورځ وړاندې کیږي خو اوس چې موږ تاسو ته کومونی ز خبرونه دراورو د واده سره سم درته دراورو د جمهوریت غږونه نومیږي په دې خبرونه کې نن تاسو د امتیاز عالم سره د عبدالحی ککړ خبرې اوریدل شئ.
د مشال ریډیو په جمهوری ژغونو پروګرام کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. دا خبرونه د هغو شخصیتونو په اړه ده چې په پاکستان کې د جمهوریت بشری شهري کامي حقوقو انساني برابرۍ لپاره جیلونه وړي وهل سوي ټکول سوي او نورې قربانۍ ورکړي دي. نننۍ خبرونه د پخواني سیاسي مبارز مدني فعال او خبریال امتیاز عالم د جدوجهد په اړه ده. د پاکستان په سیاست او صحافت چې څوک ژور نظر ساتي د هغو لپاره د امتیاز عالم هنوم او د هغه کار ناآشنا نه دی. د نوموړي سیاسي سفر له ننه 55 کال وړاندې هغه وخت پیل شو چې لا هم په نهم جماعت کې وو. په دې هیواد کې د جنرال ایوب خان مارچلا و چې پر ضد یې جمهوري قوتونو مبارزه کوله. جنرال ایوب خان بالاخره مجبور شو او اعلان یې وکړ چې په 1915 کال کې به ولسمشریزه ټاکنې کېږي. جمهوریت غوښتونکو ګوندونو د پاکستان جوړونکو قائد اعظم محمد علی جناح خور فاطمه جناح د جنرال ایوب خان په مقابله کې کاندید کړه. په 1947 کال کې انتخاباتي کمپاین پیل شو او امتیاز عالم په 15 کلنۍ کې د پوځي امریت پر ضد سړک ته راووت او له سړک پولیسو جیل ته یووړ. امتیاز عالم هغه ورځ یادوي.
بچپن میں ہمارے یہاں ماحول تھا ایوب خان کے خلاف. ایوب خان نے
ز معشوم چدا ایوب خان پر رد بہواد کی سیاسی ماحول جوڑ شو. ایوب خان د بالغ رائے دہی پر بنیاد ووٹ ور قبل ختم کرے وہ او یو جالی بلدیاتی نظام یہ جوڑ کرے وہ. ایوب خان پر رد د قائد اعظم محمد علی جناح خور فاطمہ جناح میدان تراوتے وا د جمہوریت بحالی لپارا پٹول ہواد کی سیاسی سرگرمیاں تیز شوی وی. مونگ معشومان پاول دل د فاطمہ جناح په حق او د ایوب خان په مخالفت کې لارو کوسو تراوتی وو. هغه وخت زه په نهم جماعت کې وم او مونږ پولیسو ونیولو. سوره دی ورستو په خار کې اخوډه بوشو او مونږ یې را خوشی کړلو. دا اول دل وو چې زه گرفتار شوم. مونږ معشومانو بیا د فاطمہ جناح لپاره انتخابي مهم و چلولې. محترمې انتخابات وګټل خو ایوب خان ورسره ټګي وکړه.
په 2 جولای 1949 کال کې د پنجاب په باهول نگر شار کې زیږیدلی د امتیاز عالم د لومړی جیلو خورستی نه. هغه چې په عمر څومره پخیدلی هغه مرې د پاکستان او نړۍ د سیاست پاړه په پراخیدله. ل جیل راوتو وروسته امتیاز عالم خپل سیاسي فعالیت ته دوام ورکړ. په 1978 کال کې د جنرال ایوب خان خلاف ولسی پاتون زور واخیست او بلاخره مجبور سو چې واک بل پوجي امیر جنرال یحیی خان ته وسپاري. انتخابات وسول. په مشرقي پاکستان کې عوامي لیگ زیاتی چوکي وګټلې خو هغه ته د واک کورکول پر ځای جنرال یحیی خان په بنگال کې فوجي کاروای پیل کړه. امتیاز عالم د مغربي پاکستان په هغو لږو کسانو کې وو چې د فوجي کاروای خلاف احتجاج وکړ او نتیجه دا سوه چې هغه بیا زندان تا واچول سو.
میں نے یحیی خان کے زمانے میں فوجی جو کاروائی تھی
مد جنرل یحیی خان پا واک منے کی پا مشرقی پاکستان کی دا فوجی کاروائی مخالفت کرے وہ مونگ ونی ول شو او یو کال پا جیل کی وساتل شو. ہاگا وقت جنرل نیازی دا لاہور مرشلائی مشر وہ مونگ یو کال سزا شو. مونگ یو کم دیرش زدکون کی جیل تا واچول شو. چرا خوشی شو نو مشرقی پاکستان لمونگا جدا شوی وو.
مغربی پاکستان د مشرقی پاکستان بلیدلو او په یو آزاد بنگلادیش بدلیدلو وروسته په پاکستان کې د پیپلز پارټی مشر ذوالفقار علی بټو په واک کې راغلی. شاغلی بټو به ځان ته سوشلیست ویلی او دا هغه څه وو چې د پاکستان مزدورانو او کروندګرو ته جرأت ورکړ چې د خپل حکومت لپاره مظاهره وکړي. امتیاز عالم په دې ورځو کې د یونیورسټي زده کوونکی وو او له دغو مزدورانو سره ملګری سو.
اور پھر بھٹو صاحب نے حکومت سنبھالی تو پھر پورے ملک میں
بھٹو سے چپواک کی راغلو نو پٹول حیوات کی مزدورانو تحریک زور واخستو. هغه وخت موږ د نیشنل سټوډنټس ارګنایزیشن پنوم د ځوانانو یو تنظیم جوړ کړی وو. زه د دې مشر وم. موږ چې له یونیورسيټیانو فارغ شو نو مزدور کسان پارټي مو جوړ کړل. خو د بټو سه په وخت کې موږ ډیر وحل شو. یونینونه یې رامات کړل. ما د میاوالی په جیل کې له نورو مزدورانو سره په ګډه شپږ میاشتې جیل تیر کړو. موږ په 1974 او یم کال کې داسې مهال ونیول شو چې د میاوالی په مچره سیمه کې مو د مزدورانو یو جلوس راایستلی وو. دا وخت پولیسو را باندې ډیر تشدد وکړو او سلسل یا یو نیم سل ډنډې ووهلو. په ډیر بد حالت کې جیل ته یوړو او بیا هلته هم را باندې تشدد وشو.
په 1978 کال کې جنرال ضیاء الحق د ذوالفقار علی بټو حکومت ختم کړ. د دې پر ضد جمهوریت غوښتونکو احتجاج وکړ. امتیاز عالم او ملګرو باندې تور ولګېدی چې دوی د جنرال ضیاء الحق تختې د چپکولو د سازش برخه دي او هغه سره له ملګرو په همدې تور ونیول سو.
بیا چې کله بټو صاحب ته پانسی ورکړل شو نو د جنرال ضیاء الحق امریت ډیره ویرونکې بڼه خپل کړله. د هغه امریت ډیر جهات مذهبي انتها پسنده او فاشیست وو. بټو صاحب ته تر پانسی ورکولو وروسته موږ هم مجبور شو چې پټ شو. د ولسی حقونو د بحالې لپاره د جدوجهد کولو په لړ کې پر موږ مقدمه جوړې شوې. زه بیا په 1978 کال کې ونیول شوم او په 1978 کال کې راخوش شوم.
د تیرو جیلونو په مقابله کې د جنرال ضیاء الحق جیل د امتیاز عالم لپاره تر ټولو اوشت او له تشدد ډک ثابت شو.
جو هم پر ټارچر هوا بہت زیادہ وہ ہوا
پر مونږ باندې زیات تشدد د جنرال یحیی خان په امریت کې وشو، خو تر دې زیات تشدد د ضیاءالحق په مارشل لا کې وشو، او زه تر شپږو میاشتو پورې په وارسک کیمپ کې اوساتلی شوم. دا په خیبر پختونخوا کې یو ټارچر سیل و. تر شپږو میاشتو پورې په داسې حال کې وساتلی شوم چې ږیره مې درې فوټه اوږده شوه، ویښتان مې بیخي لوی شوي وو، لامبلې مې نه و، نوکان مې پرې نه کړل شوه. په سخت یخنۍ کې بېله بسترې پروت وم. شپږ میاشتې وروستو چې له هغه ځای راویستلم، نو داسې ښکارېدم لکه چې له قبره راویستلی یم.
امتیاز عالم نه یوازې دا چې په بد حال کې ساتل شوی وو، بلکې په هغه به بدني تشدد هم کېدلی.
ہاتھ باندھ کر دروازہ تھا لوہے کا، اس کی سلاخوں میں
زمالہ سنتے ہتھ کڑے راچ بولے وی او لاسون بای د اسپنی دروازې په سلاخونو راوتړل او ټول شپه با زړاند و. خوب براغلو خلاصونه به مې ووت شو، نو بیا ته ورا پاسیدم. په جیل کې چې ووم، نو تر درې کلونو پورې بیړه راچولې وی. دې ته تاسو خوشبختی ویلې شي او که بدبختی، چې باچا خان ته چې کومې بیړه چولې وی، د هغه وزن 15 کیلوګرام وو او زما د بیړه وزن هم 15 کیلوګرام وو. حالانکه هغه وخت زما وزن 15 کیلوګرام وو. هغه دومره غټه وا چې زما تر خولې را رسیدلا.
امتیاز عالم له قبایلی سیمو څخه نیوسو وو چې ورسره پښتون سیاستوال شیرعلي باچا هم ملګری وو، خو شیرعلي باچا گرفتاری ورنه کړه. په 15 کلونو کې د امتیاز عالم په وینا هغه عدالت ته وړاندې نه کړل شو.
جب 4-5 سال گزر گئے تو اس کے بعد ایک دفعہ ملٹری کورٹ لگی.
پنځه کال چې تیر شو، نو پوځي عدالت ولګول شو، خو هغه اوریدنه یې هم بیا وزنډوله. زه یې هیڅ یو عدالت ته وړاندې نه کړم او نه یې هم را باندې رسمي تورونه ولګول. په 1950 کې نور ټول خلک خلاص شو، خو زه یې خوش نه کړم. زه د اف سی آر په دفعه کې په جیل کې وساتلم. لطیف پردی زموږ دوست او مشر دی، هغه په های کورټ کې مقدمه وکړه او زه د عدالت په حکم خوش کړل شوم.
د امتیاز عالم له زندانه تر خوشی کېدو شاوخوا درې کال وروسته په 1988 کال کې جنرال ضیاءالحق د الوتکې راغورځېدو په پیښه کې مړ شو، او له دې سره په پاکستان کې د جمهوریت بحالۍ اعلان وشو. د هغه کلونو چې شوروي اتحاد په کمزوري کېدو و، چې اثر یې د پاکستان په چپلاسي سیاسي ګوندونو هم پریوت. چپلاسي سیاسي ګوندونه سره مات رامات او کمزوري سو، چې له کبله امتیاز عالم مایوسه سو او د سیاست پر ځای صحافت ته مخه وکړه. خو په 1999 کال کې جنرال مشرف د نواز شریف حکومت ړنګ کړ. په 2000 کال کې امتیاز عالم او ملګرو د خبریالانو ازادي سازمان سیفما جوړ کړه. امتیاز عالم د جنرال مشرف په امریت کې یو ور بیا زندان ته واچول شو.
هم ایک انساني حقوق کی بحالی کے لیے
موږ د انساني حقوقو د بحالۍ لپاره غونډه کوله چې بهر راووتو، نو پولیسو ونیولو. موږ درې څلورو د پټانه کې وساتل شو. پولیسو به دړکې راکولې، خو بیا را خوشی شو. دا زما وروستۍ گرفتاری وه، خو زه یې اوس بیا له جیو ټلویژن ایستلو ته مجبور کړم. دا ځکه چې پر میډیا بندیزونه او سینسرشپ لګول شوي دي. ما به په جیو ټلویژن رپورټ کارډ نومي پروګرام کولو، خو له هغه یې فارغ کړم.
جیو کا رپورٹ کارڈ وہاں سے مجھے فارغ کروا دیا گیا.
امتیاز عالم د سیاسی مبارز، صحافی او خبریالانو د حکومت د فعال پتوګه 55 کال جدوجہد کړی دی. هغه وايي پښیمانه نه دی، خو تل یې د یو اولسوا ک پاکستان د جوړیدو د خوب رښتیا کولو هڅه کړې ده.
بل یونټ کې خلاف به لړې هم وفاق کے لیے لڑے ہیں، صوبائی حقوق کے
منگ دا ون یونٹ خلاف دا صوبائی دا حقونو او دا کامی جب لپارا مبارزہ کرے دا. منگ دا وقتل چی پاکستان یو دا سی ملک شی چی پاکی دا ٹولو قامونو شرکت برابر او رضاکارا نوی. منگ دا جنرل ایوب خان، جنرل یحییٰ خان، جنرل ضیاءالحق او جنرل مشرف خلاف زکا مبارزہ کولا چی پاکستان یو عوامی ترقی پسندہ او وفاقی حیوات شی، دا سے حیوات چی پاکی خلق پا امن کی جن وکڑی، گوانجیان جی پا امن کی وی، او دا منطقی پا کچا یو معاشی اتحاد جوڑ شی چی ورسر غریبی ختم شی، او دا حیوات پیسی دا وصلو پر زی دا خلقو پر خیگڑا او ترقی خرسی شی.
پیسے جو ہیں اور ذرائع جو ہیں قومی، وہ جنگوں پہ اور اسلحے کی دور پہ خرچ کرنے کی بجائے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، ترقی کے لیے خرچ ہو.
درنو اوریدونکو، په جمهوریت ژغونو پروګرام کې مو د پخوانی سیاسي مبارز، مدني فعال او خبريال امتیاز عالم د جدوجہد کیسه واوریدله. په بل خبرونه کې به د یو بل مبارز د جدوجهد حال درکړو. تاسو دا خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سټ او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بل خبرونه پورې مو زه عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم.
مشال لاڈیو تا پر وائبر زنگ ہوا ہے 0-0-0-3-4-0-9-6
شیر